دا مشال ریډیو ده او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په دې غړې کې به پاکستان سیاسي حالاتو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان نجیب عامر.
مولانا فضل الرحمن وای د حکومت خلاف په 28 مارچ مظاهره ځنډول. افغان حکومت پلاوی په مسکو کې د سولې غونډه تر روان شوه او د امریکا جارجیا ایالت کې د ډزو دریو پیښو کې اته کسان وژل شوه. خبر نو تفصیل د پاکستان ډیموکراټک موومنټ مشر وای کې د شی د مارچ په 28 په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لوی مظاهره یا لانګ مارچ ونه شي. مولانا فضل الرحمن د خبره پرون ماسخوتن په اسلام آباد کې یوه خبري غونډه ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي ویل په ائتلاف کې شامل نور نه غوندونه په دې سلا دي چې د عمران خان د حکومت د نسکورولو لپاره به له اسمبلیانو څخه استعفا ورکوي. خو پاکستان پیپلز پارټي ورته ویلي چې په دې اړه د پریکړې کولو لپاره د ورته نور وخت ورکړ شي. مولانا ویل تر څو چې د پاکستان پیپلز پارټي جواب اغوې نوی تر لاسه کړي د مارچ 28 ستره مظاهره به ځنډیدلې وي. پی ډی ایم کې شامل ګوندونه وايي عمران خان د استعفا ورکړي ځکه چې 2013 کال انتخاباتو کې درغلي شوی و. خو حکومت او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا تورونه ردوي. وزیر اعظم عمران خان او دغه د کابینې وزیران وايي اپوزیشن ګوندونه د احتساب نه د ځان د ژغورلو په موخه مظاهره کوي. د خیبر پختونخوا حکومت سرلننه په ځینو ضلعو کې د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د کورونا د مخنیوي لپاره د کاري ډلې په غونډه کې وشوه. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی له غونډې وروسته خبري اعلان وویل د خیبر پختونخوا په هغو ضلعو کې چې د کورونا فیصدي په کې زیاته ده د مارچ له 12 تر 28 به تعلیمي ادارې بندې وي. په دغو ضلعو کې پیښور، مردان، نوخار، چارسدا، سوابی، کوهاټ، سوات، دیرو ملکان شامل دي. بل پلو د زنو شخصي تعليمي ادارو مالکانو د مردان د عبدالولي خان په انتون زنو محصلینو بیګا مشال لړیو تویل د حکومت د پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. په پاکستان کې پرون کورونا یو شپیتن اور کسان وژل یو 2350 نور پر دې وایرس اخته شوی دی. د کورونا په اړه د معلوماتو خبرون کې سرکاري وی پانی نن سار خپل راپور کې لیکلي چې لدی سره په ملک کې د کورونا له وجې د وژل شو کسانو شمیره 1,450 پورته شوی او تر دې د مشفق لکه 2,315 کسان کورونا وهلي دي. خو بل په لو 15,000 شپږ 30,000 نور تر بیت تخ شوی هم دي. پاکستان چې د کورونا د درې می سپې سره مخامخ د واکسین ورکولو لړۍ هم روانه ساتلې ده. د سولې په اړه د مسکو غونډې ته افغان دولتي پلاوی روسي ته سفرونه پیل کړل. ولسی جرګې بیګا د ویلامي په خبرولو سره ویل چې د دې جرګې مشر میر رحمان رحماني او د ولسی جرګې د دارالانشاء رئیس عبدالقادر زازی وطن دوست مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر مخام روسي ته ولاړل. دوی د هغه 12 کسیزه لیست لومړی کسان دي چې د مسکو غونډه کې د افغانستان د دولت استازیتوب کوي. د ملي مصالحې علي شورا وای د پلاوی چې مشري یې د شورا رئیس عبدالله کوي نن چهار شمه مسکو ته ځي. دا غونډه سبا یعنې د مارچ په 13 د مسکو په کوربتوب جوړیږي. د امریکا، روسیې، چین او پاکستان لوړپوړي ډیپلوماټان هم وربلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دې هیواد په استازیتوب مسکو ته لاړ شي. امریکا د مسکو ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د رخپلولو یوه هڅه بولي. طالبانو هم ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ لس کسیز پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا ځایي رسنۍ راپور ورکوي چې پرون د جارجیا ایالت کې د ډزو په دریو جلا جلا پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. درې واړه پیښې اټلانټا ته نږدې په هممنو کې مخته راغلي دي. د اټلانټا نه 240 کیلومتره لرې د چیروکی سیمې د پولیسو مشر جبیکر ویلي چې یو 21 کلن سړی گرفتار کړل شوی دی. نوموړی وایي د پیښې زیاتره قربانیان آسیایي میرمنې دي. خو د هغه په وینا د پیښې پلټنې روانې دي او هغوی تر دې دمه نشي ویلي چې د دغو ډزو انګیزه څه وه. چارواکي وایي له پیښې سمدستي وروسته یې د څارنې د یوې کیمرینا د ترلاسه کړي ویډیو په مرسته یې د یو مشکوک تن پلټنه پیل کړې وه. د پولیسو دفتر پر خپلې فیسبوک پاڼې دغه انځور خپور کړی او له خلکو یې د مرستې غوښتنه کړې وه. وروسته خبر دا چې د امریکا استخباراتو په راپور کې ویلي روسي او ایران دواړو د ډونالد ترامپ او جو بایدن ترمنځ د 2020 په ولس مشرزو ټولټاکنو کې د غیر شندلو لپاره د ناسمو معلوماتو عملیات ترسره کړل. پروند ملي استخباراتو د ریاست لخوا په خبر شوی راپور کې ویل شوی د امریکا استخباراتو د ځل په انتخاباتو کې د روسي هغه سیمه داخلي شواهد نه دي موندلي لکه د 2014 کال په ولس مشرزو ټولټاکنو کې چې د روسي د انټرنیټي بریدونو لارې هڅه کوله چې انتخاباتي چوکاټ ته لاسرسي ولري. د دې برعکس د ځل د روسي حکومت او داغی پراکسیانو د امریکای ولست نظر بدلولو هڅه کړې و. همدارنګه ایران هم د ټرمپ د بیا ټاکنې کمپاین ته د زیان رسولو لپاره سو اړخیزه پټ کمپاین پیل کړو، خو په فعال توګه د بایدن د ملاتړ هڅه نه وکړي. راپور وایي ایران له دې هڅو دا موخه لرله چې د امریکا په انتخاباتو او ادارو د خلکو باور ته زیان ورسوي او د ولست ترمنځ بیلتون راولي. د خبرنو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د شپږشتم مارچ لاریون وزنډو، وجه یې څه ده؟ په اړه یې د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي
زمانه دې خیال چې پیپلز پارټي به دې سره استفاقانو ته لاړ شي. دغه وجه دا ده چې پیپلز پارټي او ډک لاس ته نور ټول تش لاس دي. پیپلز پارټي ته چې وګورو هغه سره دلته د سند حکومت دی.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د کرونا کیسونو زیاتېدو له وجې لنن په ځینو ضلعو کې تعلیمي ادارې بندې کړي. زده کوونکي څه وایي؟
که چرته یونیورسيټي یا ګورنمنټ دې طرف ته پاملرنه ونه کړو زموږ د فیوچر باره کې سوچ نه کړو، موږ به مجبوري بیا سړکونو ته راوځو او د دې خلاف سټرایکونه کوو.
په یو راپور کې ویل شوی چې پاکستان د نړۍ په لسو هغو هیوادونو کې شامل دی چې زیاتې وسلې اخلي. پاکستان وایي په ډیورنډ لاین یې د کټارو لګولو کار نږدې بشپړ کړی، خلک دې کار ته څنګه ګوري؟
زمنګ پلویم دي، زمنګ سمکیم دي، زمنګ مرګریم دي، زمنګ هر څه دی هغه طرف ته. یو یو قوم یو منګ مامون د نیم دلته او نیمال ته.
او د سواد د کشمشینونو مالکانو په سیدو شریف کې مظاهره کولو ترڅنګ په خبرونه کې شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې غړې د لومړی ریپورت طرف ته. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د ځنو اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم غونډه وشوه. دا غونډه په دې موخه ترسره کېده چې د عمران خان د حکومت د نسکورولو لپاره کومه کړنلاره غوره کړل شي، چې په کې له اسمبلیو څخه د ټولو مخالفو ګوندونو غړو لخوا استفاګانې ورکول هم شامل وو، خو د پاکستان پیپلز پارټۍ دې کار ته غاړه نه ږدي. له پرونۍ غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن رسنیو ته وویل پیپلز ګوند له هغوی دې کار لپاره وخت غوښتی، نو تر څو چې د هغوی جواب نه وي ترلاسه کړی د مارچ د شپږشتمې نیټې لانګ مارچ ځنډوي. د موضوع تفصیل د غلام غوث ناورو.
په اسلام آباد کې تیره ورځ د پاکستان جمهوری تحریک په مهمه غونډه کې د اسمبلیانو نه د استفاګانو ورکولو په خبره سلا ونه شوه، او د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن بیګا مسخوتن په خبری کانفرنس کې وویل چې پاکستان پیپلز ګوند د استفاګانو په نقطه رضامندي نه ده ښودلې، او په دغه لړ کې دوی ته د پیپلز ګوند لخوا د حتمی ځواب پوري به د حکومت په ضد د شپږشتم مارچ لاریون ځنډېدلې ګڼلې کیږي. د لانګ مارچ سره د استفاګانو د تړلو په خبره نه ګوندونه د دې په حق کې وو، خو پاکستان پیپلز ګوند ته په دې تحفظات وو او هغوی په دې د مشاورت لپاره وخت وغوښتلو، نو موږ دوی ته موقع ورکړه او موږ د دوی د فیصلې په انتظار یو، او تر هغې به د شپږشتم لانګ مارچ ملتوي ګڼلې کیږي. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 15مه په پیښور کې رسنیو ته ویلي وو چې که د اسمبلیانو نه استفاګانې ور نه کړل شوې، نو ښایي د حکومت په ضد کېدونکې لانګ مارچ ګټه ونه لري. خو په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل او په سند صوبه کې حکومت لرونکې پیپلز ګوند تر اوسه د استفاګانو مخالفت کوي. هم په دغه لړ کې د مارچ په 14مه د پاکستان جمهوری تحریک غونډې ته د ویډیو لینک د لارې په خپله وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د اسمبلیانو نه د استفاګانو ورکولو په نقطه نیوکې کړې وې، او ویلی وو چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف دی د لندن نه خپل هیواد ته راستون شي، نو دوی به هم د هغه سره د اسمبلیانو د غړو استفاګانې ورجمع کړي. خو تیر ماسوتن بیا د پی ڈی ایم د ونډی رستو چې کله مولانا فضل الرحمن د خپل لنډی وینا رستو له هغه ځایه ووتلو، نو بیا د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز د آصف علي زرداری دغه خبرې ته په اشاره وویل چې نواز شریف د خپل علاج لپاره لندن ته تللی دی او د جمهوریت لپاره د نواز شریف قرباني هر چاته معلومه ده. مریم نواز وویل چې که نواز شریف پاکستان ته راستنیږي نو دغه ژوند ته خطر دی. ما ورته ډیر په ادب سره ځواب ورکړو چې د میاسب راستنول دغه ژوند قاتلانو ته د حواله کولو برابر دی او د مسلم لیگ نون مشران او وټران د نغواړي چې د میاسب ژوند ته دی سه خطر وي. مونږ ته ژوندي رهبران پکار دي او د رهبرانو مړی مو نه دي پکار. په دې ظالمانه او انتقام اغیستون کې دور کې تر ټولو سخت او اوږد جیل میاسب تیر کړی دی. خبری کانفرنس ته په وینا کې د پیپلز ګوند سینیټر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د استیپاګانو په نقطه د حتمی فیصلې لپاره د وی ګوند د پی ډی ایم په غونډه کې هغوی ته د وخت ورکولو غوښتنه کړې ده او په دغه اړه حتمی فیصله به د وی د ګوند د مرکزی مجلسی عامله په اجلاس کې کیږي. خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي په جمهوریت تحریک کې شامل هر یو غند خپل سیاسي ګټې ته پاملرنه کوي او پاکستان پیپلز غند په دې وجه د استیپاګانو مخالفت کوي.
زمونږ د خیال چې پیپلز پارټي به د سر استیپاګانو ته لاړ شي دغه وجه دا ده چې پیپلز پارټي به چې زینو هغه خو ډک لاس ته نو ټول تش لاس دي. مسلم لیگ نون سره صرف هلته ایم این ایس خوشته دی په دغه کې په پنجاب کې ایم پی ایس او په قومي اسمبلی کې ورسره ایم این ایز هم شته. حکومت خو ورسره چیرته نشته کنه. نو هغه هلته د هغې په مقابله کې د پیپلز پارټۍ ته چې وګورو نو هغې سره دلته د سند حکومت دی.
په لسو ګوندونو مشتمل د اپوزیشن اتحاد تور پورې کوي چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د درغلۍ له لارې عمران خان په واک کې راوستلی شوی و. دوی له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کوي خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف اتحادي حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونه یوازې د دې لپاره سره یو شوي دي چې د خپلو مشرانو درغلۍ پټې کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د غلام غوس رپورت مو واورېدو. یو راځي چې یو پرومو واورو دغه وروسته بیا راځو.
پاکستان غواړي د مرکزی اسیا سره تجارتی اړیکې پخې کړي. ازبکستان، افغانستان او پاکستان له تاشقند تر کابل او بیا پېښور پورې د ریل ګاډي پټلۍ د جوړولو لوزنامه هم کړې ده. خود طالبانو د جګړې له وجې د کابل او اسلام آباد اړیکې خرابې او په تیرو لسو کلونو کې تجارت له 3.5 ارب ډالر څخه 800 میلیون ډالر ته راکم شوی دی. ستونزې څنګه حل کېدلی شي او له اقتصادي موقعو ګټه څنګه اخیستل کېدای شي په دې اړه درته د مارچ 14 یعنې د زیارت په ورځ ځانګړی رپورټ لرو. له مشال ریډیو واورئ.
اوریدونکو مشال ویډیو اوري زو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې سر لننه په زنو حساسو سیمو کې چې د کرونا پیښې څارل شوي تعلیمي ادارې د مارچ تر 28 نیټې پورې بندوي. د حکومت دې پریکړې په اړه د زنو شخصي تعلیمي ادارو مالکان او د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکو بیا مشال ویډیو ته وویل د تیرو بندیزونو له وجې د دوی وخت ضایع شوی نو بل ټول بند نشي زغملی. خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وایي پریکړه شوې چې په کومو ضلعو کې د کرونا فیصدي زیاته وي هلته به تعلیمي ادارې بندې ساتل کیږي. تفصیل د سراج ظهیر راوړو.
د مارچ په 14 پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د کرونا د مخنیوي لپاره د کاري ډلې غونډه کې فیصله شوه چې د صوبې په هغه ضلعو کې به سکولونه او تعلیمي ادارې لننه د مارچ د 28 پورې بند وي چې په کومو ضلعو کې د کرونا کیسونه زیات دي. له غونډې وروسته خبری کانفرنس کې د تعلیم صوبایي وزیر شارم خان ترکی وی
فیصله
وشوه چې په تعلیمي ادارو کې د کرونا د فیسونو تناسب د 15% نه اوریدلې وی. په هغه ضلعو کې به د سورزو لپاره تعلیمي ادارې بند ساتل کیږي او په دې ضلعو کې پیښور، نوخار، چرسده، مردان، سوابی او د دې سره سره کوهاټ، سوات، دیر او ملکن شامل دي. دا هغه ضلع دي چرته چې د کرونا فیصدي 15% چی، چرته 12 ته او چرته 14 ته او چرته 10% دي. نو په دې حواله نن فیصله وشو چې په دې ضلعو کې به اسکولونه او تعلیمي ادارې بندې وي. خود مردان د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی آصف محمد بیگا د شپې مشال ریډیو ته وی که د پوهنتون انتظامی د دوی غوښتنه ونه منله او پوهنتون یې خلاص ونه ساتلو نو دوی به په احتجاج لاس پوری کړي.
د دې مخ کې هم تقریبا په 15 مارچ 2020 کې د نوټیفیکیشن وشو او دغه شان د یوې هفتې لپاره یونیورسټي بند کړو. بیا هغه تقریبا 11 میاشتو ته ورسېده. په هغه کې زمونږ آلریډي دوه سمسټرې خرابې شوې. الان کې مونږ ته آنلاین کلاسونه وشو، خو آنلاین کلاسونو کې مونږ ته د انټرنیټ ایشو، د دین علاوه کور کې ماحول د سټډي نو برابر هغه شان د زده کړې مونږ ونه کړې څنګه چې مونږ ته په کار وي. مونږ تیوري نه صرف ویلې، پریکټیکل کار مونږ ته ونه شو. نو که چېرته داسې دا روان وي نو دا به زمونږ په سټډي باندې ډېر بد اثرات وغورځي. که چېرته یونیورسټي یا ګورنمنټ دې طرف ته پاملرنه ونه کړه او زمونږ د فیوچر باره کې سوچ ونه کړو نو بیا به دوی مونږ په احتجاجونو او په سټرایکونو باندې مجبوره کوي. مونږ به مجبوري بیا سړکونو ته راوځو او د دې خلاف به سټرایکونه کوو.
یو بل زده کوونکی عثمان خان هم د خپلو غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وی.
د دوه سمستر مونږ آنلاین وکړل، د دریم سمستر شونه. د دوه سمسترو کې د کم ګیپ چې پیدا شو د تیوري او د پریکټیکل په منځ کې، نو زموږ چې هغه ګیپ د دې سمستر سره نورم سی وی، ځکه چې د تیوري او پریکټیکل د اډوکیشن د طرف نه یو مثال د سایکل دوه پای چې وی او بل نه نو عموم ناکام دي. دا ډوړه شي نو سیس بیا خرواني.
بل پلو د مردان د عبدالولی خان په هنتون ویان پروفیسور ډاکټر عتیق الرحمن مشال ریډیو ته وی، د دوی په پوهنتون کې ځنی استادانو ته کرونا شوه نو دوی نه غواړي چې زده کوونکي هم په دې رنز اخته شي، نو ځکه د پوهنتون د نن نه د بند ساتلو فیصله کړې.
ریسنتلی زمونږ د درسالو ورځو شو چې مونږ ډېر زیات کیسه نه شو. ټیچرانو مو چې سټوډنټان دي داږي د چا ټمپریچر دې سوک زوکام دې لکه کنډیشنز دا شي دي چې خطرناک دي. سټ ټیچرز بلکې زمونږ انسانی ہیلتھ انوالوڈ لکمنگ کا علامہ کا علامہ کا کدے معاشی صحت کا پکی یا سب حاصل ہو تو شو یا یو ٹیچر تو رسی دا دا بزمن دے پارے یو ډیر غټ لاس دی. دې 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 وې دې دې ډیسایډ کو چې دا یونیورسٹی چې دا به دوباره بند کو.
په پاکستان کې تیر کال 2020 کې د فروری په میاش کې د کرونا کیسونه راغلي وو او لدې رسو د مارچ د میاشتې نه حکومت وخت په وخت اسکولونه او نور تعلیمي ادارې بندي ساتلې. خو کله چې د کرونا په کیسونو کې کمی لیدل شوی نو تعلیمي ادارې بیا خلاصې کړې.
په پاکستان کې د کرونا وبا د درېمې څپې له ویرې حکومت د ملک په ځینو ښارونو کې سمارټ لاکډاون لګولې او د تعلیمي ادارو له بندولو سره دا هم ویلي چې بازارونه به هم وختي تړل کیږي. خو د تاجرانو او شخصي سکولونو اتحادیو مشران وایي چې دوی سره د سلا مشورې بغیر پریکړې کیږي کمې چې ورته د قبلولو وړ نه دي. په پاکستان کې د تیرې دویمې اونۍ راهیسې هر ورځ د 2000 زیات مثبت کیسونه راتللو وروسته حکومت د فروری پر 24 چې د کمو بندیزونو د نرمولو اعلان کړی و هغه یې هم بیرته اخیستي. د دې ترڅنګ د پېښور، اسلام آباد او د پنجاب اوو ښارونو تعلیمي ادارې د مارچ 15 نه تر د 28 پورې بندې کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې. په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیه وروسته د تاجرانو اتحادیه هم د کرونا مخنیوي اقداماتو لړ کې د حکومتي پریکړې منلو نه انکار کړی دی او وایي چې بازارونه او مارکیټونه ماخام 6 بجې نشي بندولې. د آل پاکستان تاجرانو د اتحادیه جنرل سیکرټر نعیم میر د مارچ 14 مشال ریډیو ته وویل حکومت د تاجرانو اتحادیه سره د سلا مشورې بغیر پریکړې کوي کمی چې دوی ته د قبلولو وړ نه دي.
په پنجاب کې دوی د ماخامی 6 بجې دکانونه بندولو ویلي دي. په سند کې د شپې په 10 بجې او خیبر پختونخوا کې 8 بجې. په کار خدا ده چې ټول ملک کې یو وخت وټاکي. دویم دا چې کورونا وایرس که د رش په ځایونو کې خوریږي نو تاسو 4 یا 5 بجې مارکیټونو ته ولاړ شئ نو ډیر زیات رش وي. حکومت د رش کمولو پر ځای نور زیاتوي. په کار خدا ده چې دکانونه د 12 ګنټو پر ځای 18 ګنټې د خلاصولو حکم ورکړي چې په مارکیټونو کې رش نه جوړیږي. نو مونږ وایو چې دوی دا احتیاطي تدابیر غلط جوړ کړی دي. که حکومت زمونږ غوښتنې نه مني نو لکه د تیرو وختونو مونږ به صرف د دوکانونو دروازې بندې ساتو او چې څوک سودا اخیستو لراځي نو دوکان ته به دننه بوزو. که پولیسو چاپه ووهله نو لکه د تیرو وختونو بیا به ورته رشوت ورکو او دا غي زور به د عام ولس نه وباسو او هغه داسې چې د شیانو نرخونه به زیات کړو.
د پاکستان وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان تیره اونۍ د وبا د درېمې څپې ویره په داسې حال کې ښودلې چې په دغه هیواد کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. حکومت د مارچ پر 14مه په پیښور، اسلام آباد، راولپنډۍ او لاهور په ګډون د ملک په ځینو نورو ښارونو کې سمارټ لاکډاون ولګو او د فروری پر 14مه چې د کومو بندیزونو د نرمولو اعلان یې کړی و هغه یې هم بیرته واخیستل. دې ترڅنګ د پیښور، اسلام آباد او د پنجاب وو ښارونو تعلیمي ادارې د مارچ 15مه نه بندې کړې. خو د پاکستان د شخصي سکولونو او کالجونو د اتحادیې مشر ملک ابرار حسین مشال ویډیو ته وویل که حکومت وایي چې سکولونو کې د کورونا مثبت کیسو راغلی ول نو ورل صرف هغه سکولونه بندول پکار وو نه چې د ټولي ضلعي سکولونه بند کړی.
اس ٹائم جو گورنمنٹ نے تعلیمی ادارے بند کیے ہیں
دزل چی حکومت دا تعلیمی ادارے بند کڑے نو دای د اپوزیشن گوندونو د اتحاد یعنی پی ڈی ایم حل زلو ناکامول لپاره کڑی دی او هغه د سې دوی راول پنده اسلام آباد لاہور او شاوخوا ضلعو کې لاک ډاون اعلانولو سره ټول سکولونه او کالجونه بند کړل چې خلک د کورونو نه راوونو وزي او تحریک ورلا ناکام کی. حکومت د خپل واک بشکول لپاره تعلیمی ادارې بندي کوم چې د زده کوونکو سره زیاتې دي ځکه چې وړاندې هم یو کال ځای شوه دي. که حکومت لدی ورستو تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه وکړه نو موږ به په هیڅ صورت نه بندو او بیا به موږ نه صرف د اپوزیشن ګوندونو په لانګ مارچ کې برخه اخلو بلکې موږ دا فیصله هم کړی دا چې ماشومان به ډی چوک ته بوزو او هغه تل به کلاسونه اخستل شروع کوو.
د مارچ په لسمه په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر یا ان سی او سی د غونډې ورستو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود رسنی او تویلیو چې په سند او بلوچستان صوبو کې 50% زده کوونکو تعلیمي ادارو ته ځي چې لوجه په دوانو صوبو کې حالات لکه دي نو ځکه پکې تعلیمي ادارې نه بندوي. خو په پنجاب او خیبر پختونخوا کې اورس تربله په مثبتو کیسونو کې د اضافي ورسته په پیښور، اسلام آباد، راولپنډۍ، ګجرات، ګجراوالا، سیالکوټ، لاهور، فیصل آباد او ملتان کې د دوو هفتو لپاره تعلیمي ادارې د بندولو فیصله یې کړې ده. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وای تاجران د سکولونو ودونو حالونو او د رستورانونو مالکان په دې وجه د حکومت د پریکړو سره اختلاف کوي چې دوی سره پکې سلا مشوره نه کیږي.
جمهوریت حکومتونو کې فیصله چې د عوام سره په مشورت او د غوی په شراکت سره کیږي. د حکومت چې په بندو کمرو کې فیصله کوي او د ڈکٹیٹرل حکومتونو په شان دي چې بیا ډنډرا وخت په خلکو باندې د غیر نافذولو کوشش کینو. زه دا هر کس نه ویم چې اجران به صحیح وي حکومت په غلطه پالیسۍ نه جوړې کړې. خو د دې چې کوم د پالیسو جوړولو طریقه کار دی او بیا د غیر د نفاذ لپاره چې کوم اقدامات کیږي دا صحیح نه دي. په کار دي چې په دې کې خلک او د عوامي نمائندگان چې دا په کې شرکت دار جوړ کړي او د غیر آواز او مطالبې چې دی په دې کې شامل کړي.
د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه تر مخه په دغه هیواد کې د کرونا له کبله تر ننه د مړو شوو کسانو شمیر 13,600 اوړېدلې دي. 6,100 نه زیات کسان له وایرسه ناروغه شوي دي خو 15,400 نه زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم دي. په پاکستان کې په فروری میاشت کې د کرونا واکسینو پروګرام هم پیل شوه چې په لومړي سر کې روغتیایی کارکونکو او د مارچ 10مې نیټې نه 17 کالو او له هغې زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول شروع کړي دي. د ان سی او سی تر مخه په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس د 2020 زیږیز کال د فروری پر 16مه مخې ته راغلی او لومبه تنترې د مارچ پر 13مه مردان په منګا کلی کې مړ شوی و.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
تاسو مشال ریڈیو اورئ. د سویډن ایوی تحقیقاتی ادارې په خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې تر ټولو زیاتې وسلې اخلي. پاکستان چې په خوا به یې خپل دفاعي ضرورتونه له امریکې پوره کول، اوس څلور او یا په سلو کې وسلې له چین اخلي. کارپوهان وایي اټم بم لرونکي گاونډي هیوادونه هند او پاکستان د یو بل سره د رقابت پاللو په خاطر زیاتې وسلې اخلي. دا چې پاکستان هر کال څومره وسلې اخلي او په دې څومره پیسې لګوي، زمونږ همکار مجید بابر د دفاعي چارو له شنونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د وسلو پاړه د سویډن تحقیقاتی اداره سٹاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ په خپل یو تازه راپور کې وایي دا مهال پاکستان د وسلو د خریدارۍ په حواله په نړۍ کې لسم لوی هیواد دی. د راپور له مخه پاکستان تر ټولو زیاته یعنی 40% وسله د چین نه اخلي. دغه راز روس نه 6.6% او اروپایي هیواد اټلی نه د 15.9% وسلو او آلاتو خریداري کوي. دا چې پاکستان هر کال د وسلو په خریداري څومره پیسې مصرفوي، د دې پوښتنې په ځواب کې د مارچ په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان پاړه د یادې ادارې سیړنکار سیومن ویزیمان وویل دا خو نه ده معلومه چې د وسلو په خریدارۍ پاکستان څومره پیسې مصرفوي، خو دا معلومه ده چې دفاعي بجټ یې څومره ده. دا د لسونه تر یولسو اربو ډالرو پورې سالانه جوړیږي. تر 2013 میلادي کال پورې دفاعي بجټ 10.3 ارب ډالر وو، خو یو عادي هیواد د خپل دفاعي بجټ 10% پورې د وسلو او آلاتو په خریدارۍ مصرفوي. دغه نورې پیسې بیا د پوز پیرا ملټری ادارو، امنیتی ځواکونو په تنخواګانو او نورو سہولتونو په مټ کې مصرف کیږي. خو د راپور له مخه د 2014 میلادي کال نه تر 2020 میلادي کال پورې پاکستان د وسلو او جنگي آلاتو په خریداري 23% کمی راوسته. خو بلخوا راپور دی ته وی چې پاکستان د وسلو د اخیستو لپاره چین او ترکی سره په لوی پیمانه لوزنامی کړی دی چې په 2023 میلادي کال کې به سر ته رسی. په دغو کې چین سره د 500 جنگي الوتکو، اتو آبدوزونو او سلورو بحري بیړیو سودا شوې ده. د راپور له مخه دا مهال د دفاعي وسلو او پوځي آلاتو د خریدارۍ په حواله پاکستان تر ټولو زیات وسله او آلات د چین ناخلی. په مخکې وختونو کې به پاکستان د دفاعي سامانونو او جنگي آلاتو تر ټولو زیاته خریداري امریکا نه کوله. دا چې پاکستان ولې د دفاعي ضرورتونو لپاره چین ته مخه کړې، د دې پوښتنې په ځواب کې د دفاعي چارو پوها عائشه صدیق وايي
چې پاکستان کو ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے فورتھ جنریشن ایئر کرافٹ جو ہے
پاکستان په دفاعي حواله سره چې کومې ستونزې سره مخ ده، هغه دا چې دا مهال پاکستان سره د اف 14 جنگي الوتکو په ډول کوم جدید معیاري غربي فورتھ جنریشن جنگی مشین نشتا. او پاکستان باندې د امریکا لخوا د جدیدو وسلو خرڅولو بندیسته. د غلوته کې سویډن هم جوړوي، خو سویډن هم د دغو بندیزونو لامل په پاکستان د الوته کې یا علی نشي خرڅوله، ځکه که په دغو الوتکو کې یو پرزه هم امریکایي وي نو دا بندیزونه پرې عملي کیږي او نو پاکستان ته کوم دریم هیواد د دغو الو د استعمال اجازه ورکولی شي. نو ځکه وخت سره سره د پاکستان د دفاعي ضرورتونو دارومدار په چین شولو، ځکه چې د چین او پاکستان ترمنځ د ستونزو نشته. پاکستان د روایتي وسلو په مټ کې د خپل دفاعي ضرورتونو پوره کولو لپاره په ملک دننه هم یو شمیر دفاعي سامانونه جوړوي. د پاکستان د دفاع د وزارت د ویبپاڼې له مخه دا مهال په هیواد کې 40 د دفاعي پیداوار کارخانې او 100 نجاتي ادارې په دې مټ کې کار کوي. دا چې په ملک دننه د کومو دفاعي سامانونو پیداوار کیږي، د دې پوښتنې په ځواب کې په لاهور کې د وسلو د حکومتي کارخانې پاکستان آرډیننس فیکټری پخوانی چیئرمین جنرل ریټایرډ طلعت حسین وایي د مهال تر ټولو لوی وسله الخالد ټینکونه، جی ولس جنگي الوتکې، بختر بند گاڑی، بارودی مواد او هر ډول مرمۍ او بارودی ګولی پاکستان خپل جوړوي. د دین علاوه د رابطو او ترسیلاتو یو شمیر آلات خپل تیاروي. بلخوا بحری جنگی بیڑیو جوړولو کې هم پاکستان ډیر پرمختګ کړی دی. د وسلو په اړه د تحقیقاتي ادارې سٹاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ یا سپری سیډن کار سیومن ویسینام وای چې په عددی حوالے سره دا مهال د پاکستان روایتي ګوندی حریف هیواد ہندوستان سره روایتي وسلې او د سرتیرو شمیرا د پاکستان نه ډیره ده.
اوریدونکو د مجید بابر رپورٹ مو اوریدو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. نجیب عامر په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ مشر وایي کېدای شي د مارچ په 26مه په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لویه مظاهره یا لانګ مارچ ونه شي. مولانا فضل الرحمن د خبره پر ماسختن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي ویل په ائتلاف کې شامل نور نه ګوندونه په دې سلا دي چې د عمران خان د حکومت نسکورولو لپاره بل اسمبلیانو څخه استعفا ورکوي، خو پاکستان پیپلز پارټي ورته ویلي چې په دې اړه د پریکړې کولو لپاره د وخت ورته ورکړل شي. مولانا وویل تر څو چې د پاکستان پیپلز پارټي ځواب اغوي نوي ترلاسه کړي، د مارچ 26مې ستره مظاهره به ځنډیدلې وي. د خیبر پختونخوا حکومت سرلننه په ځینو ضلعو کې تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د کورونا د مخنیوي لپاره د کاري ډلې په غونډه کې وشوه. په دغو ضلعو کې پیښور، مردان، نوخار، چارسده، سوابی، کوهاټ، سوات، دیر او ملاکنډ شامل دي. په پاکستان کې پرون کورونا 1,500 کسان وژلي او 2,350 نور پر دې وایرس اخته شوي دي. د کورونا په اړه د معلوماتو خپرونکي سرکاري ویبپاڼې نن سهار په خپل راپور کې لیکلي چې له دې سره په ملک کې د کورونا له وجې د وژل شوو کسانو شمېره 14,650 ته پورته شوه. د سولې په اړه د مسکو غونډې ته د افغان دولتي پلاوي روسیې ته سفرونه پیل کړل. ولسي جرګې بیګا د ویلامي په خپرولو سره ویل چې د دې جرګې مشر میر رحمان رحمانی او د ولسی جرګې د دارالانشا لوی رئیس عبدالقادر زازی وطن دوست د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر مخام روسی ته ولړل. د ملي مصالح عالی شورا وای د پلاوی چې مشری د یاد شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي نن چهارشنبه مسکو ته ځي. د غونډه سبا په مسکو کې د روسیې په قربتوب جوړیږي. او د امریکا ځایي رسنۍ راپور ورکوي چې پرون د جارجیا ایالت کې د ډزو په دریو جلا جلا پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. درې واړه پیښې اټلانټا ته نږدې په هممونو کې مخته راغلي دي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کول. رازو یو واری بیا د رپورټونو طرف ته. د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره په پوله د اغزن تار غځولو کار 90% بشپړ کړی دی. اسلام آباد د ډیورنډ په کرخه د کټارو لګول په 2010 کال کې پیل کړی ول چې کابل یې مخالفت کړی و او دا یې د دواړو خواو د لسنو د ویشلو عمل بللی و، خو پاکستان وایي د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي او امنیت ټینګ ساتلو لپاره باړ لګوي. البته د کرخې دواړو خواو ته پراته خلک وایي چې د اغزن تار د لګېدو او په پوله د تګ راتګ محدودیتونو له وجې اقتصادي زیانونه لیدلي او کاروبارونه یې اغیزمن شوي دي. پامیر ساحل او داود خټک د باړ لګېدو د اقتصادي اثراتو ته کتنه کړې. پامیر ساحل رپورټ اوروي.
د مومندو ملک زیارت ګل اتمرخیل د ډیورنډ کرخي هاغه خواته منډي او رستوران لار او د ورځې بې ل 10000 څخه تر 40000 پورې روپۍ ګټلې. پر کرخي د اغزن تار غزيدو اتمرخیل اړ کړ چې خپل کاروبار په خبر ته انتقال کړي او وسته ورځې 1500 روپۍ ګټي. خدای وازي د ملک زیارت ګل اتمرخیل برخلیک نه دی، بلکې د پولي دواړو خواو ته پراته ولسونه وای اغزن تار اقتصادي او کاروباري چارې اغیزمنې کړې دي. د پاکستان حکومت په 2010 زیږیز کال کې د امنیت ټینګښت په موخه پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار غزولو کار پیل کړ. د پاکستان پوځ په وینا وسلوال پر کرخه په آزادۍ اوړي راوړي او بریدونه کوي. کابل د باړ لګول د اسلام آباد یو ورخیزه ګام بولی او په بیا بیا یې مخالفت کړی دی چې له وجې د افغانستان او پاکستان تعلقات هم څو ځلې خراب شوي او د دواړو خواو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوي دي چې پکې یو شمېر سرتیري ووژل او ژوبل شول. د قبایلي ضلعو او ورسره پر پوله د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي اغزن تار نه یوازې له یو بله جلا کړل، بلکې سوداګریزي او کاروباري هلې ځلې هم اغیزمنې کړې دي. ملک زیارت ګل اتمرخیل وایي د مومند او ننګرهار ولایت ترمنځ پر پوله د پرتو سیمو مزدورانو به هم د ورځې تر 4000 پورې روپۍ ګټلې چې وس د په وینا د وړو اخیستو توان هم نه لري. دی وای په بیا بیا ای حکومت ته ویلی چې باړه ورسره د لارو تړل کېدو د دوړو خاو د ولسونو ژوند ګران کړی دی.
حکومت نه خو موږ بار بار جلسی جلسونه د دې لپاره موږ ډیر جهد کړی دی، ډیر منډه تړل کړی دی چې موږ ته دا باډر کولاو شي، لار دې موږ ته کولاو شي. دا باړ پروت دی ام موږ ته مشکل دی ځکه چې موږ د ورشوز موږ پوله پټه خراب کړی دی. خو پارال که دا باډرې او دا باډي خلا خو د منته کلاو شي زمنګ روزګارم خراب شوی دی او زمنګ خورلنی پاتې شوی دی.
د پولي هغه خواته د ننګرهار ملک دلاور جان شینواره وای د باډ تر لګیدو او لارو بندیدو مخکې ایوازي د ګورکول لارې د خیبر تیراته د سامانونو لیک د شاوخوا شل زره کسانو د روزي غټلو وسیله و، خو دوی ټول لڅ د پاسه یو کال راهیسه بې روزګار دي. شینواره وای د خپل کاروبار هم خورا زیات غیزمن شوی او بټي یا ګودامونه یې خالی پراته دي.
دلته د ډیورنس لانچ کوم دوا مرکزونه د کاروبار هغه چې یو د درخم پنوم دی، یو د ګورکو پنوم دی. ګورکو هغه روزګار زده کوم مالونه چې په یاد کومره کې یا مرکز جلال آباد کومره کې محصول کیږي هغه معافی سره راځي. په ګورکو کې زمونږ خلکو بټي جوړې کړي تقریبا 15-16 خوشه بټي. دغه مال چې کوم ګورکو ته ورسیږي په بټو کې کې خود شي، بټو نه بعد بیا رسمي مطلب دی چې ورکړل شي هلته کچرو ته، اوښانو ته، اپلو هیرا بازار پاکستان ته وړي ده. په دې کې زمونږ د رزق نفقه جوړه وه او چې دغه تار تېر شوی دی یا دغه لار بنده شوې ده زمونږ دغه ټولو خلکو روزګار په ټپ ولاړ دی.
ملک دلاور جان شینواره وایي افغانستان ته به کمپلې، چای، ګاډي، د ګاډو پرزې او نور شیان ورتلل چې دوی به په ګودامونو کې ساتل او بیا به په کچرو او خانو د ګورکو او څڅوبي لارو تیراته وړل چې هلته به خرڅېدل. دا د ډیورن پر کرخه هغه نارسمي اقتصاد دی چې له پخوا راهیسې د دواړو خواوو د اوسیدونکو د مالي اړتیاو په پوره کولو کې لویا ونډه لرله. دا ډول سوداګری اکثر د قاچاق یا سمګلینګ په نوم هم یادېږي، خو ملک دلاور جان شینواره وایي چې ټول سامانونه به د هرات او ننګرهار له ګمرکونو تیرېدل، مالیه او محصول به ورکول او بیا به پاکستان ته لیږدول. د کورمی د تریمنګل عبدالیوسف مشال راډیو ته وویل د افغاني ارزښت د پاکستاني روپۍ پرتله لوړ دی، نو ځکه د تریمنګل، پیوار، سپینی شګي او نورو یو شمېر کلیو اوسیدونکي به پخوا د ورځنۍ مزدورۍ لپاره پکتیا ولایت ته وختل.
موږ کومه علاقه ده بارډر سره لګیدلې تریمنګل کنه خپل د افغانستان الته بتله هغه نه بو سب څه مزدوري کړي وخت را وخت وکړه نو بارډر په کله نه بار بار لګیدو بیا بارډر بند شو. موږ خلک زیاتر خلک چې دغه بیروزګار دي او هیڅ کار نشته دی.
د پاکستان د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د کورمې په دې کلیو کې شاوخوا 40,000 خلک وسی چې د یوسف په وینا د زیاتره کورنۍ اقتصاد له ځاځي اریوب او نورو ولسوالیو سره تړلی وو. د شمالي وزیرستان حاجی نظردین لنون 1903 زیږیز کال راهیسې له افغانستان سره سوداګري کوي. دی وایي له پاکستانه سوداګر وړه، بوره یا چینی، رخت یا کپڑا، غوړی او سبزی او میوه وړي او له هغه خوا موبایل اویل، چای، د شمسی توانای بیټری او نور شیان راوړي. دی وایي پر ډیورن کرخه د اغزن تار، پر غلام خان د تګ راتګ مشکلات او د پاکستان حکومت لوري د محصول او مالیو نظام عملی کېدو له وجې ایوازي د شمالي وزیرستان شاوخوا 15,000 سوداګر، ډریوران او مزدوران له لوی مالی تاوان سره مخامخ شوي دي. حاجی نظردین وایي په خوا به هر ورځ له پنجابه د رخت 15 گاډي افغانستان ته تلل، د کروڑونو روپۍ کاروبار وو، خپل گاډي لرل خو وس د په وینا پیدل ګرځي.
کوم باډي لگاولای دا د پاکستان په حدود کې نه نه ډېر خواتر لگاولای دا او بارډر باونډري لائن چې ما دا الټا افغانستان سایډ سپوته شو کنه او بل دوی ما خبره دا را ده چې موږ ته په بزنس کې په کاروبار کې کنه ډېر یوت مشکلات دي په باونډري لائن کې ولې چې موږ هم درست نکېږي او باغیر چې کومه دو به انټری نه تاګرو تاګ نکېږي او کاروبار تجارتی چې کومه دوه هر شی بند شوی دی.
د جنوبی وزیرستان باجوړ، پکتیکا، خوست او کونړ سوداګر هم ورته شکایتونه لري او وایي د اغزن تار غځېدو او پر لارو د خندونو لوجې اقتصاد خورا زیات اغیزمن شوی. دوی دا ګیلې پر داسې محل کوي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو له 1300 د پاسه درو کلونو راهیسې د ترانزیت او سوداګرۍ پر یوې پراخې او جامع موافقه خبرو ته دوام ورکړي. البته د دواړو خواو د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي چې په تیرو شاوخوا څلورو کلونو کې د محدودیتونو له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري خورا کمه شوې. خو په یان وخت کې د پاکستان حکومت وایي ل افغانستان سره د سوداګرۍ د رسمي کولو هڅې کړې دي او تیر کال یې په اپریل کې د تورخم او په جون او جولای کې د غلام خان انګورډي خرلڅي او چمن لارې د سوداګرۍ لپاره بیا پرانیستي. دا لارې په مارچ کې د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي په مخه تړل شوې وي. همدارس د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان د 2023 زیږیز کال په فبروري کې مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د غلام خان د لارې ترانزیت کولو منځوري ورکړي. خود کونړ د دانګام ولسوالۍ حاجی نثار احمد وایي د سوداګرۍ پر رسمي کولو کې وستون زده ده چې د تورخم لاري د شیانو لیګ درا لیګ دی د بایو لوړېدو او همدارس د کرخي دواړو خواوته د پروتوب لسونو پر ځای د سوداګرانو د ګټې لامل کیږي.
دا چې وست ترانسپورت لاري ډېر وګدي شي یو د ختیز ولایتونو د کازمنګ کونړ نورستان او لغمان ننګرهار د ترانسپورت لاره چې د عمومي وزدا د تورخم لاره او د تورخم د لاره چې کوم مالونه پاکستان طرف خیبر پختونخوا ارخه دلتا ډیر بلجیګه به باندې خلکو ته تمامي او د ترانسپورټ کم څو کسانو سوداګرو ته رسیږي. مخکې به د قومي خلکو د کچرو د خروب وسیله باندې دا مواد انتقالول را انتقالول نو خلکو ته به شخصي جیبون ته به د ولسونو ګټه رسېدل او په هغې باندې بیا خپل اقتصادي کارونه مخته وړل.
د پاکستان چارواکي البته غنی چې پر ډیورن کرخه د اغزن تار غزول یوازې امنیتي اړخ لري نو ځکه دې کار ته دوام ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د 2023 زیږیز کال د جنوري پر 22مه په کراچۍ کې ویغونډې ته ویل چې پر کرخه د باړ لګولو کار شاوخوا 90% بشپړ شوی چې ښایي د جون تر پایا او کنور وزنډیږي نو د روان کال تر اخره به سرته ورسی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال مشال راډیو ته ویل چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د کټارو په لګولو نه کیږي بلکې اغزن تار د دواړو خواو پښتانه بیلوي.
د افغانستان د حکومت دریځ واضح دی، دا د وجود بیلول دی چې د افغانستان حکومت ته په هیڅ ډول باندې دا د منلو وړ نه دی. شي یو وجود دوه برخې کیږي، دوهم هغه اقدامات چې د تروریزم په معنا باندې په دې سیمه کې روان دي یا د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته د منلو نه دي، ځکه د تروریزم سره مبارزه نه په اغزن تار باندې کیدی او نه د خندقونو پکښلو باندې کیدی او نه د کټارو په لګولو باندې کیدی.
د پاکستان د سرحداتو او قبایلی چارو د وزارت سفران پارلماني سیکرټر او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال پردی وای پر ډیورن کرخه د تار غزیدو لوجه په پاکستان کې ناامنی کم شوه ده. د وای د باړ مقصد د ولس زورول نه بلکې د هیواد امنیت او خوندیتوب دی.
د ټول نوړم به خو استیټ دا د دې امن د دې تحفظ د ټول شینا موږ لازیز دی او دا ټول عوام چې ته ګورې د دې سالمیت لپاره او د دې د بقا لپاره د دې د امن لپاره ټول قربانې ته تیار خلک دي. د استیټ د امن او د سلامت یاد لپاره چې کوم باړ لګېدلې په کومه باندې بچې دهشتګرد راوړېدل په کومه بچې دا دهشتګرد او خودکشو به زموږ پارلیمنټیرین زموږ ججان زموږ عام عوام خلک به ټارګیټ کول. د باړ مقصد خو دی عوامو لا تحفظ ورکول دي، په دې کې د سټیټ نور صدا سي فواید نشته دي.
اقبال پردی البته منی چې د اغزن تار او پرپوله د سوداګرۍ د منظمولو لوجه خلک له تاوانونو سره مخامخ شوي خو زیاتوي سفران وزارت د خلکو د تاوانونو پوره کولو ته ژمن دی. پاتل سودرې نویم زیږیز کال کې د هند پر نیمه وچا واکمنو برتانویانو د افغانستان له امیر عبدالرحمن خان سره د یوې موافقې لارې د ډیورنډ کرخه خلیوه. په 1947 زیږیز کال کې هند په دوو برخو وویشل شو او پاکستان جوړ شو. د پاکستان حکومت له هغه وخت راهیسې د ډیورنډ کرخه له افغانستان سره رسمي او نړیوال سرحد بولي خو کابل دا پوله په رسمیت نه پیژني.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د پامیر ساحل رپورت مو اوریدو. زو د یو بل رپورت طرف ته د بنو پولیسو چارواکي وای چې د افغانستان د خوست ولایت نه هغه ماشومان پیدا کړي چې په 2013 کال کې تختول شوی او افغانستان ته قاچاق شوی وو. دوی وای دغه ماشومای په هسو کورنۍ سره ملاو کړي دا او په پیخه کې ککړ ملزمان په حوالاتو کې دي. په پاکستان کې د ماشومان د حقوقو لپاره کارکونکي وايي دغه هیواد کې لو شورونه د ماشومان د تختول کېدو او سمګل کېدو مسله موجوده ده، خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هغوم رګامونه نه پورته کوي چې کم پکار دي. خو بیا د پلټن وفاقي ادارې چارواکي مشال ریډیو ته وویل له هیواد بهر د ماشومان د سمګل کېدو کیسونه چې ورته رپورت شي نو دوی یې پر ضد کاروایی کوي او له ځایي پولیسو سره مرسته کوي. ملیحه امیرزاده په دې موضوع یو تفصیلي رپورت جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د بنو پولیس وای چې سلور کال وړاندې له دغه خاره تختول شوی او افغانستان ته کاچاک شوی او ماشومې پیدا کړي او له مور پلار سره ملاو کړي ده. د بنو د پولیسو د تحقیقاتي څانګې او افسر میر دراز د مارچ په 12مه مشال ریډیو تویل چې د ګلاله په نوم دغه ماشومه شازیه نومې یوې خزي او تاغي خاوند آصف په 2013 کې تختولې و او د افغانستان په خوست ولایت کې خرڅه کړي و. د پولیسو په وینا دا دوانه خزه خاوند اوس په حوالاتو کې دي.
دا دلته موږ تخپل اعتراف جوړ مو کو کنه دا موږ خسري دي او دا جنې موږ په خوست افغانستان کې خرڅ کړی دا په 85000 د افغاني باندې خرڅ کړی و. نو دا مزمان دوله جیل ته راول موږ به په سیوله کې دلو سورس می استعمال کوال ته افغانستان خوست دا هغه کې سورس په طریقې سره د پلار او د مور می په سیوله ګل اته می کسانو ته ملاو کړل. نو بس هغه طریقې سره موږ د جنې طریقہ ور وکړه د ملزم د غاڅه باندې خرڅ کړو هغه چې ویل دا مالور دا وځي خرڅو ما او د تی اتوار باندې دا جنې د اوس افغانستان نه راغلی و.
د ګلاله مور نسیمې بیبي د جمعې پورس مشال ریډیو تویل چې دا خپل او یو بل لوري هم دغه کسانو په بانه بوتلې وي او په افغانستان کې خرڅې کړې وي. خو دوی په 2019 کې په ست طریقہ پاکستان ته راغلل. البته بل ماشومه یعنی ګلاله چې پر بل چا خرڅه شوی و لا پتا و.
دا د مونږ خوره هغه ګوندیانو ویلا خوره راځه د بازار لاله مال ته مونږ ته بوتل راوغوښتل او اې کې څه نشه دا چې ولې بس هغه چې کومه د په کابل ته وته سو ولې په ما پسې یو کس راوغوښت نو هغه باندې زه خر تکړم په 3 لک پای باندې څه ما جنې ورا سره واز دوم دا ما کومه لور نه او دا ګټه جنې را نه پاتې کړ دا وکړه نه نو دا بیا په بل وطن کې خر تکړه خو صورت وايي امر کول خوره په مونږ د سي تیر دي کنه لکه په سر ور کې چې ګام ده انسان واچو او نه پکې مرګي او نه زمزم پکې څنګه ما شوم څلور کوله هیڅ جوړلې دي ځکه دا دغه ظلم پکړه او دې ته موږ ته نه ورکاوله چې به نه ورکاوله او به نه ورکاوله زه په ډاکټرانو نه ګرځوله.
نسیمې بي بي سي تکړه لوري د دې لپاره خرڅ شوی و چې کله لوی شي نو واده بکړل شي. د ماشومان د حقوقو فعالان وای په پاکستان کې د یو منظم نظام لاندې ماشومان تختول کیږي. د انټرنیشنل سوسایټي فار د پریوینشن اف چایلډ ابیوز اینڈ نیګلیکټ پنوم د یوې ادارې سره وابسته ډاکټر توفیل محمد مشال ریډیو تویل چې ماشومان د واده، جبري مشقت او یا د جنسي استعمال لپاره تختول کیږي او یا نورو هیوادونو کې خرڅول کیږي.
چایلډ ټریفیکینګ چې وته وایي چې ماشوم دی بلکې د لاشي بلبل ته وو تختي ابډکشن چې بارډر دن ندی او ځای پر ځای ته چې کوم د ماشوم دا کیږي د مختلف سيزونو لپاره هغه د خرڅول لپاره ورکول شي هغه باندې بیا وروسته چې کوم دی حضور جبري مشقت هم په کول شي هغه ماشوم سره جنسي زیادتي هم چې کوم دی کېږي چې ماشومان سره زیاته یا د چایلډ ابیوز یو بدترین شکل دی. صحیح
کارپوهان وای ماشومان تر تختول کې دروسته په ملک دننه بل ځای ته ولېګل او یا بیا په بل هیواد کې خرڅ کړل شي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ممتاز ګوهر مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې دننه تختول شوی ماشومان زیاتره په کورونو کې په کار اچول کیږي چې زیات شمیر پکې د جینکو دي. دغه په خبره د ماشومانو د تختولو زیاتره پیښې په پنجاب، سند او اسلام آباد کې رپورت شوی خو د دې کره شمیر نه دی معلوم.
بک سره داسې بلها کی سونه دي په پاکستان کې داسې کی سونه د ریکارډولو کومه اداره نشته. ځینې ادارې په اخبارونو کې رپورټ شوی پیښې راټولوي خو چې کومه کی سونه رپورټ کیږي هغه ډیر کم وي. په هیواد کې دننه د تختول شو ماشومانو نیغ په نیغه تعلق په کورونو کې په کار اچول شو مهنت کشو ماشومانو سره دي. پاکستان کې ډېرې مافیاګانې دا کار کوي. تاسو به اسلام آباد کې سوالګری ماشومان کتلی وي دا هم یو غټه مافیا ده چې دوی استعمالوي.
جو چائلڈ بیگنگ ہے بچوں کے ساتھ جو بیگ منگوایا جا رہا ہے یہ بھی ایک اسی طرح کا ہی ایک بڑا مافیا ہے.
خو په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقوقو یو بل فعال عمران ټکر په خبره دی یو اندازې لمخه په پاکستان کې په 2000 کې د انساني کاچاک 2950 کیسونه رپورت شویو. په پاکستان کې د انساني کاچاک د مخنیوي قانون 2013 لاندې د انساني سمګلینګ سزا 14 کاله قید او 400,000 روپۍ جرمانه ده او وفاقي تحقیقاتي اداره FIA د دې کیسونو پلټنه کوي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر وای چې دا یو نوی قانون دی او د عملی کولو رجحان یې دومره تسلی بخش نه دی، خو دا د ستاینې وړ ده چې اوس د انساني سمګلینګ خلاف یو قانون موجود دی.
دینه مخکې دا سه سخت قانون موجود نو، عملی کولو والا اداره چې دا اف آی اے دا غي د نورو ادارو سره لکه پولیس یا نورې ادارې دا غي سره د کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی، او سره سره د دغه امپلیمنټینګ باډی سی نو دا غي د کیپاسټی بلډینګ هم یو ډېر غټ ضرورت دی، د دې ډیټا مینجمنټ او بارډر سیکیورټی دا ټول د دې سره تعلق ساتي. اوس زما په خیال هر کله چې یو قانون په ملک راشي نو هغه لاندې پکار ده چې یو سټرینتن میکانیزم وي، یو سیستم وي، نو بیا دغه ایشو چې ده نو پاره کې کمیم راځي او د هغه خاتمه هم کیدی شي.
بل خو د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي وای په هغو کیسونو کې د ماشومانو د ژغورلو لپاره کاروایانه کوي چې په علم کې راشي او ورته رپورټ شي. د ادارې د انساني سمګلینګ د مخنیوي څانګې مشر ظهیر احمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هغو کیسونو کې کاروایی کوي چې نورو ملکونو ته د انساني قاچاق غوي. نوموړي زیاته کړه چې د انساني سمګلینګ د مخنیوي قانون او آگاهی له امله دا پیښې کمې شوې دي.
کمی خو پکې بالکل راغلی دی، او د دې قانون نه علاوه نور عوامل هم دي لکه په خلکو کې پوهاوی زیات شوی، اف آی اے او پولیس زیات بیداره شوی، د نړیوالو پولیسو تاون هم زیات شوی دی. خو دا داسې غټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې اول به 1500 کیسونه رپورټ کېدل نو اوس 300 تراکوس شوی دي. دا خو په اصل کې یو څو کیسونه وي. موږ په مسلسل ډول د اف آی اے چارواکو او پولیسو سره په رابطه کې یو، نو په هغه کې د قانون نافذونکو ادارو پوهاوی او تربیت ورکول شامل دي. نور هم ډیر کارونه دي، خو قانون لا نوې دی نو په سمه توګه عملی کېدو کې به لږ وخت لګي.
ډاکټر توفیل ویل چې په داسې کیسونو کې د ماشومانو بیا رغونه یو اوږد عمل وي، ځکه چې د دې اثرات د ټول عمر لپاره پر ماشوم او د هغه په صحت موجود وي.
موږ داسې کتلې چې ماشومانه تختولي شوي دي، ابیاري کول شوي، بیا د هغوی چې کوم ریهبیلیټیشن پکار وي هغه یو ډېر لوی عمل نه تیریږي. د هغوی نفسیاتي طور باندې سایکولوژیکل ریهبیلیټیشن چې کوم ورته وایي هغه کیږي، یا که هغوی ته څه بدني نقصان رسېدلی هغه کیږي، یا هغوی بیا خپل زوړ حال ته د هغوی د مور پلار کونسلنګ د هغوی خپل کونسلنګ هغې کې ډېر قسمه ذهني او بدني بیماریانې داسې ماشومانو کې وي
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي وای د ماشومانو تختونه او خرڅونه د انساني حقونو یو غټه خلاف ورزي ده چې د مخنیوي لپاره ډیرو ګامونو ته ضرورت دی. دوی وای پکار ده چې موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي او د پولو د منظمولو په ګډون شعور او آگاهی هم زیات کړل شي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري زو افغانستان ته. په پکتیا کې دینی عالمان خونځو ته د نجونو او هلکانو د شاملولو په خاطر عامه پوهاوی کوي. دینی عالمان له افغان حکومت هم غواړي چې د مدرسو زده کوونکو ته هم په افغانستان کې د دینی زده کړو زمينه برابره کړي. بل لوري ته د پوهنې چارواکي وایي دوی چمتو دي چې د دې ولایت په هر لری او نږدې سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو مناسب شرایط برابر کړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د پکتیا دینی عالمان وایي دوی به د خطبو، تقریرونو او عامه پوهاوي د کمپاین له لارې خلک او کورنۍ وهڅوي چې خپل اولادونه ښوونځیو کې شامل کړي. دوی یاد څرګندونې د سه شنبه په ورځ د اسلامي معارف، افغاني معارف او غیر سیاسي معارف تر شعار لاندې د عامه پوهاوي د کمپاین لپاره د دینی عالمانو او د پوهنې د چارواکو په ګډه غونډه کې وکړې. د پکتیا د دارالعلوم استاد مولوی حمد الله حماس مشال راډیو ته ویل
د افغانستان ټولنه یا اسم ګوتاس ټولنه یو سنتي او اسلامي ټولنه ده، او په دې کې علما خپل تاریخي همغه ارزښت کې ثابت ده. نو د همدغه علما ولر څخه موږ غواړو چې دغه کمپاین پر مخ بوزو، او دوی په دغه ټولنه کې چې کوم څه ته خلک تشویق کړي ان شاء الله هغه تشویق یې دلبه بیا خلک په ډیر ثواب د ثواب په نیت باندې به کار کوي.
تر اوسه هم د افغانستان څخه ډیری طالب علمان او د مدرسو زده کوونکي د دینی زده کړو لپاره به هر تزي. دینی عالم مفتی شمس الرحمن شمس ویل
کچرته په داخل د افغانستان کې داسې زده کړې مغسې مساعدې سي شاګردانو ته چې هغه د خارج نه رایسار سي، نو هغه سره به د خپل وطن مینم پیدا سي، محبت هم پیدا سي، د نورو د اغیارو لاغه فکر به مغوي خالص سي. په کار د معرفت دا چې داسې زمینی مساعدې کې چې څومره طالبان خارج ته ځي نو هغه په خپل داخل دی وطن کې غوته زمينه مسايده کې غوځ ذکر وکي. د ش علماء درو چې په خارج بسد باندې علماء درو کوم کتابونه چې په بهر ویل کېږي نو هغه وسزان په دې باندې قادر دي چې هغه دلته تدریس ورکړي.
د احمد ابا ورسوالي اوسیدونکو مولوي نور احمد وای د پکتیا علماء غوړي هوای چې خطابت لري د خطبه لاره خلک معرف ترو بودي، او څوک چې خطابت نه لري هغه به په خپل جماعتونو همدارنګ لو یا وړو غوندو کې خلکو ته په دې اړه په هوای ورکي.
زغه پروګرام لرو چې کوم استادان خطابت لري هغه د خطابت لري خلک تشویق ترڅو معرف ته خپل اولاد راولېږي. کوم استادان چې هغه خطابت لري هغه په خپل جماعتو کې د غوند وړو وړو غوند لاره نه ان شاء الله خپل مقتدیان دې ته تشویق ترڅو خپل اولادونه مدارس او مکاتب ترولېږي.
بلور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی چمتو دي ترڅو د دې ولایت ټولو سیمو خلکو ته په متوازن ډول ښوونیز خدمتونه وړاندې کړي. د پوهنې رئیس کوچی زازی د دې ستونزې په اړه چې تر اوسه ډیری دینی مدرسې له حکومت سره رسمي نه دي وویل
پکتیا پوهنې ریاست آمادګي لري چې د پکتیا څومره ولسونه دي د دوی لپاره په متوازن شکل سره تعلیمي خدمات وړاندې کړي. هر څوک چې موږ نه تقاضا وکړي چې موږ د مدرسه رسمي شي ان شاء الله موږ مدګي ورته لرو. لومړی ګام به موږ دغه وی چې موږ به د استادانو معاش او د دوی د طالبانو لپاره اعاشا او د دوی لپاره میز او چوکي حتی تر دې پورې چې موږ مجهز ودانۍ ورته جوړو او ودانۍ هم ورته جوړې کړې دي.
د افغانستان د سړو سیمو د زده کوونکو د زده کړو بهیر پیل شوی او د مهال کلنې ازموینې پای ته رسیدو ته نږدې شوې دي. په ځینو سیمو کې ناامنۍ نږدې ښوونځیو ته نه لاسرسی، د ښوونځیو د ودانیو همدارنګ د درسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت په افغانستان کې د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوریدې د خبري غړې د اخري رپورت طرف ته زو. پرون په سواد کې د ملکن ډیویژن د کرش ماشینونو مالکانو او مزدورانو د حقوی د کار د بندولو خلاف مظاهره وکړه. د دوی وینا و چې حکومت پرې له بیل کم سرګن دلیل د تیرو څو میاشتو راهسې کار بند کړي چې ورسره دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بل پلو انتظامیه وایي د دې لپاره چې د سواد سیند پاک وساتل شي له دغه سیند د کانو او باجرۍ پر وړلو بندیز لګولې. نور حال راته نیاز احمد خان په خپل رپورت کې راکوي.
سواد سیدو شریف کې په سلګونو د ملکن ډیویژن خواریکخو او د کرش مشینانو مالکانو احتجاجي مظاهره ته مشرانو ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت د غلطو پالیسو له وجې په زرګونو خواریکخ د بیروزګارۍ سره مخ دي. مظاهره کې شریک د سین څخه بجری او شګې راوستونکي ټیکدار انور وایي چې په بولې کې د شګو او بجری راوستو لیز د قانون مطابق اغسته.
مونږ 1.3 کروڑ روپۍ سرکار ته پی کړی دي، دین علاوه دنیا کروڑونو روپۍ په مشینډري او په دې انویسټ کړی. وز دوی زمونږ دا کار بند کو ور بلی وینا شوی دا چیف جسٹس دا طرف نه وای مونږ ته چیف جسٹس سیب آرڈر دے نو هغه زمونږ افسران دي مونږ به دا آرڈر فالو کو. مونږ رالو دارالقضان هم سٹے واغسته دوی پاغه ور بلی آرڈر دوی راغله دا غینه باوجود زمونږ کار بند کو.
د منګلور سره تعلق لرونکو د کرش ماشین مالک ګلشیر وای چې دې سیمه کې د اتیاو پورې د کرش ماشینان دي چې پکې په زرګونو خوارکخ کار کوي ولې ځلین تنظیمي په کار بندیز لګولې.
دا اصل بنده مشت او شو چې دې ماشینان شلکای مزدور کاته ولاړ ماشین تراشي ګاډي اکسلریټر وی ټرکونه دا چې کوم دې تانه د بوزي کشن کسر باندې کوم دې پرشي مرشي وو کی مدد چې مزدور ټول زنګ بیروزګار شوه دې ولې چې هر څړي کرواله دې چې اور بیروزګاری راشي نو مدد غیر شلډه پردا غټي شوه دې نو دا زمونږ تقریبا د دوی میاشتې وشو زمونږ پلانټونه باندې او دا مسله روانه ده.
شګې باجری په ډاینا ګاډي کې وړونکو د مامډېری ګل رحمان ډرایور وای چې هر قسمه قانوني کاغذونه ورسره شته خو چې کار کوي حکومتي غړي نسی او جرمانه کوي.
کوم په صحیح طریقه سره کوم کاروبار چې موږ دې کوله د غلو غونډه کې بس چې ټانګ ته کوجو پولیس راورسي بوزي چبوزی رو لگا خبردار دے کہ بند کی شبارش میں بارش کو رو لگا خبردار آ یارہ منش پہ بتانا کیوں کی بیا سارو اس سے تبخامخ کی تے اس سے مرضی دا کتے ڈیر پر یا تم کہ رو لگا خبردار از غریب ما از ما وس نکی کی آگا وے رو لگا خبر تے 5000 روپے ورکا لاول 3000 روپے پرچے وے بیا 5000 شوی وس لس لس زر شی ز بخبل ز دا خبر کو من مزدوری لو وجود ڈیر گٹی مجبوری نو وجود ولی زما شاته رستو لگا خبردار سلو 15 کس بچی دی
مظاہرے تا د بریکوٹ تحصیل مرستیال کمشنر شوزب عباس ورغلی و دوی مشال ریڈیو ته ویل چې حکومت د سیند اوبه بچ کول لپاره په بجرۍ او کانو راوستو بندیزونه لګولي.
اس کے لیے محکمہ معدنیات جو منرل ڈپارٹمنٹ ہے پراپر ورکنگ کر رہا ہے اس کے لیے
ایسے لپاره د معدنیاتو محکمہ باقاعده کار کوي او داسې ځایونه په نخ کوي چای کی بدوی ته لیز ور کوي او کار به کولای شي. خدا لگ اوګت کار دی زکر ټول ځایونه په نخ کول دي او نورې محکمه په کوم شریک کول دي چې څنګه دا عمل پوره شي خلکو ته باقاعده لیز ور کوي او د کار اجازه ورته ملاوي شي
پراپر لیز دے کے کام کرنے کا الاو کیا جائے گا.
مظاهره چانو وروسته حکومت ته یو هفته نیټ ورکړه چې دوی ته د پکار بندیزونه ختم کړی شي. ګینې دوی به په مټه کې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان کور مخې ته د احتجاج لړۍ شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.